آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز واري
په کندوز کې نن پنځمه ورځ هم جګړه روانه ده د نوبل د سولې جایزه د کولمبیا جمهور رئیس ته ورکړل شو روسیه په دې غور کوي چې په کیوبا او ویتنام کې خپل پوځي مرکزونه بیا خلاص کړي او د امریکا فلوریډالته د میتو طوفان را ورسید
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د ډاکټر اوبخي په دې خبرونه کې د شاعر او لیکوال غلام حسین محب سره مرکه لرو د اشعار او شپه کتابونه لري د اشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام مېلمه ده همداشان د ډاکټر سیف فاروق اعظم سره د افغانستان د روانو حالاتو په حق لغږیږو خو اوس خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د کندوز په شهر کې نن د پنځمې ورځې لپاره هم جګړه روانه وه همتی ځواکونه ویل دي چې دغه شهر کې په عملیاتو کې پرمختګ کړی خو په شهر کې اوسیدونکو د جګړو له امله د راپیدا سو مشکلاتو خبرې کوي د کندوز شهر یو اوسیدونکو بشیر خان امریکا شخته داسې وویل
د تیرو پنځو ورځو راهیسې چې په کندوز کې کومه جګړه روانه ده واقعا خلک یې په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي دلته داسې یو لوبه روانه ده چې سړی هېڅ دغه وضعیت تحلیل کولی نه شي هغه ځکه چې په یوه کوڅه کې که طالبان دي د هغې نه شاته کوڅه کې امنیتي ځواکونه دي سم نیم ښار د دوی لاس کې ده او سم نیم ښار د هغوی په لاس کې ده د دغو جنګو د لاسه تقریبا په زرګونه کورنۍ د کندوز نه بې ځایه شولې ګاونډي ولایتو ته لاړې همدا اوس په کندوز کې انساني فاجعه رامنځته کېدو ده برق نشته په کندوز کې د کولو په مطلقه په خلکو باندې بندي شوې دي لارې بندې دي خوراکي مواد مطلقه بند شوې دي په خلکو باندې یو ډوډۍ کې مخکې په لس پنځلس افغانۍ و اوس پنځوس افغانۍ پنځه څلوېښت افغانۍ ته قیمت لوړ شوی دی
د افغانستان حکومت دا مني چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي خو دا خبره هم کوي چې یو ولایت هم د سکوت د خطر سره مخ نه دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل چې طالبانو د کندوز او بغلان په ولایتونو کې او همدغه راز د ارزګان هلمند او په فراه په ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه وژنو او جنسي تیری د مخنیوي لپاره دوه قانوني لایحې تصویب کړې دي د دې لایحې له مخې به په دې جرمونو کې ککړ کسانو ته به د اعدام او ځینو ته به د عمري بند او جرمانو سزا ورکول کیږي د چهارشنبې پر ورځ د پارلمان شریکې غونډې کې د غیرت په نامه وژنو په زیاتېدونکو پیښو باس وسو د پاکستان پیپلز ګوند سناتور فرت الله بابر دغه دواړه قانوني لایحې پارلمان ته وړاندې کړې د بلوچستان په مشت سیمه کې لکوټې څخه راولپنډي ته پر تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس پر لپسې دوی بمۍ چاودنو څلور سوالیان یا مسافر ووژل او تر پنځلس فیصد زیات ژوبل کړل په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال اړیو ته وویل چې دغه پیښه د بیګوم په سیمه کې نن د جمعې په ورځ په کم دولس بجې رامنځته شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې او سوریې د بمباریو په اړه د جنګي جنایاتو په چوکاټ کې د تحقیقات وسي جانکری دا خبره په واشنگتن کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر ژان مارک اغلو سره په یو مجلس کې وکړه د پنځمې په شپه د سوریې د هلب په ښار کې په یو روغتون باندې په برید کې شل کسان وژل شول او د سلو څخه زیات ټپیان شول جانکری وویل چې په سوریې کې هغه څوک چې جګړې کوي باید حساب او کتاب ورسره وسی هغه وویل روسیه او د سوریې رژیم د توضیحاتو نه علاوه نړۍ ته مسؤل دي چې ولې په روغتونونو او صحي مرکزونو باندې په شوزو او ماشومانو باندې بریدونه کوي هغه دا خبره موکړه چې د دغه سیمالو په اړه باید د جنگي جنایاتو په څیر سم تحقیقات وسی د میتیو په نامه سمندري طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت د ختیځ برخو ته رارسېدلی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن سهار خبرداری ورکړل چې د میتیو طوفان تر اوسه لا جاری دی او ختم شوی نه دی او د دې قوت او امکان شته چې طوفاني بارانونه سیلابونه راوړي او ملکیتونه ته تاوان ورسوي اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د فدرالي بیړنۍ خدماتو ادارې فیما او د رئیس ګریګ فوګټ او د کورنۍ امنیت د سیکرټر جی جانسن او د هغې مرستیال یمی هوپ سره د ملاقات وروسته خبرلاندې ته وویل
I just want to emphasize to everybody that this is still a really dangerous hurricane that
زه غواړم چې ټول تبدی خبري ټینګار وکړم چې دا سمندري طوفان لا هم ډیر خطرناک دی او دا طوفان د دې قوت لري او امکان شته چې طوفاني بارانونه سیلابونه راوړي او خلکو ته ځاني او مالی تاوان نور ورسوي او خلک باید د راتلونکو دوه بیا ساتونو لپاره د مالی چارواکو لارښوونه ته دی غوښتي. د میتیو طوفان د مرکزی امریکا هیواد په هیټي کې لښتر لږ درې سبق کسان وژل دي که څه هم د دې طوفان شدت درې درجه تر کم شوی دی. د سولې په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزه د کولمبیا جمهور رئیس وان مینول سانتوس ته ورکړل شوه. د سولې دغه نړیواله جایزه هغه ته ځکه ورکړل شوه چې د دې هڅې کړي و چې د فارک د یاغي ډلې سره 50 کلنه جګړه ختمه کړي. نور تفصیل روشان نورزی راکوي.
د کولمبیا جمهور رئیس ته د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ورکولو ټول حیران کړل، هغه هم په دې خاطر چې د کولمبیا خلکو په ریفرندم کې د فارک د یاغي ډلې سره د سولې موافقه رد کړه. د نوبل د جایزې د ورکولو په مهال نن د نوبل د کمیټې رئیس کاسی کولمن فایف وویل چې دا چې په ریفرنډم یا د ټولو نه په نظر پوښتنه کې د فارک سره سوله ونه منل سوه، د دې معنی نه ورکوي چې ګوندې جمهور رئیس سانتوس دې څه نه وي کړي. هغې وویل چې خلکو سوله نه ده رد کړې، بلکې د سولې یوه خاصه موافقه رد کړې ده.
د نورویجن نوبل کمیټې امفسایزز د امپورټنس اف د فاکت دټ پرزیدنت سانتوس.
د ناروی د نوبل د سولې کمیټه په دې ټینګار کوي چې د جمهور رئیس د دې کار اهمیت دی وکتل سي چې هغه ټولې ډلې دې ته راوبللې چې د مذاکرات په ملي پروسه کې برخه واخلي. حتی خلک چې د سولې د موافقې سره مخالفت شولي وو هغوی هم مذاکراتو ته رابللي وو. کولمن وویل چې دا باید داسې وانګرل سي چې د کولمبیا خلکو ته دغه جایزه ورکول سوې ده چې د ټولو مشکلاتو سره سره بیا هم د سولې لپاره ناامیدي نه ده څرګنده کړې. روشان نورزی د امریکا ژغ واشنگتن.
او د ترکیه پولیسو د ترکیه د کارګر ګوند یو غړی په دې شک نیول دی چې د استنبول د پولیسو د یو مرکز ترڅنګ د پنځشنبه په ورځ بمبي برید کړی وو. د ترکیه دولتي خبري اژانس انټولیا به راپور ورکړی چې پولیسو شپږ کسان په دې شک نیول دي چې دغه بمبي برید کې لاس درلود چې لس کسه یې زخمیان کړي وو. تر دې د دې برید تراکمونکې د استنبول څخه 100 کیلومتر د ترکیه په مرکزی ښار اکاسار کې په داسې حال کې نیول شوی دی چې د دوو نورو کسانو سره په موټر کې سفر کاوه او جالي پیژن پاڼه ورسره وه. سمدستي چا د برید مسؤلیت د منلو ادعا نه کړې او د ترکیه چارواکو ویل دي چې په دغه بمی برید کې زخمي شوو کسانو وضعیت جدي نه دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر غلام حسین محب د خبرونې میلمه ده. همداشان کوشش کوو چې په فلوریدا کې د ماتیو طوفان په باره کې د یو افغان سره چې عملته فلوریدا کې اوسیږي وغږیږو چې د دوی د سترګو لیدلو حال څه دی. نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې اومه ده. نن 15 کاله مخکې په همدغه ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قوې په افغانستان باندې هوایي حمله وکړله چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لمنه ټوله کړه. نن موږ دا ګورو چې په دې تیرو 15 کلونو کې څومره بدلونونه په افغانستان کې راغلي دي. په دې مناسبت لږ مخکې د ډاکټر صاحب فاروق اعظم سره وغږیدو. ډاکټر صاحب فاروق اعظم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه خبره صحیح ده لکه طالبانو چې نن په دې خپله بیانیه کې ویلي دي وي 15 کاله مخکې چې امریکا په افغانستان باندې کوم یرغل وکړ او کوم دفونه چې ټاکلي و هغه ټول برعکس شوي دي؟ وي دوی ویلي وو چې موږ په افغانستان کې د افغانانو د ارادې سره سم یو حکومت جوړو، هغه نه دی جوړ شوی. د مخدره موادو کښت او قاچاق چې وایي د طالبانو په وخت کې بیخي هیڅ نه و په افغانستان کې، هغه کې اوس افغانستان وای اوله درجه ده. جنگ روان دی په ملک کې، سوله نه درغلي. دغه جنگ چې روان دی نو په دې کې خو خپل طالبان د دې جنگ یو اړخ دی.
او یانځ د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت پر منطقه په افغانستان باندې کنټرول نه لري. نو ځکه
مسولیت تاسو په چا باندې اچوي؟ د دوی په وخت کې اس کار نه دی شوی، اما ځنې کارونه خوشي وي. یو حکومت جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، انتخابات وشول، حکومت دغه دی اوس شته دی. نو داسې خو نه ده چې بالکل هیڅ کار نه دی شوی. مثلا طالبان وایي بنیادي کار نه دی شوی. نو چې جنگ رواني په یو ملک او دوی په خپله په جنگ کې شامل وي، نو بنیادي کار به څنګه وشي؟ چیرته پروژې جوړ شي؟
یعنی کارونه ولې چې 15 کاله خو ډېر عمر دی او چې په 0 میلیونه ډالر راغلي چې دا ډالرونه څوک سره سریش کې هم یو فرش دین جوړی.